مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواکیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له 12 تر 1 بجې په دې ګړۍ کې خبری سات دی او تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. په دې رپورټونو کې موږ سره د سیمې او د نړۍ د حالاتو په اړه مختلف څه شته دی تاسو یې اورېدلی شئ. همداراز مطبوعاتي کتنې هم دراورو او یوه نیمه مرکه هم پکې شته دی. خو په دې ګړۍ کې به ما سره ملیحه میرزاده یې هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. راځئ چې اول له هغې خبرونه واورو.
خبرونو سټیکی په کراچۍ کې د ملي فسیمه کې یو چاودنه شوې ده. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان وایي د حافظ سید په سر د انعام کې خدلو مقصد هغه پر ضد عدالتي کاروایی ته لاره برابرول دي. د جرمونو نړیوال عدالت په لیبیایي چارواکو غږ کړی د محمد قذافي زوی دی ورته زر وسپاري. د خبرونو تفصیل دا کراچۍ په ملي سیمه کې یو چاودنه شوې ده چې د چارواکو په وینا پکې تر دې دمه د 2 کسانو د وژل کېدو او 3 کسانو د ټپي کېدلو خبرونه راغلي دي. په دې اړه به نور معلومات تاسو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان مالټونر ویلي چې که څه هم له بده مرغه حافظ سید دا وخت په آزاده توګه خپل فعالیتونه په مخ بوزي خو ډېر زر به یې جیل ته کړي. دا خبرې نوموړي په یاد شوي وزارت کې د یوې غونډې پر مهال د لشکرې طیبه بنیادي ښودونکي حافظ سید په سر د امریکا لخوا $10 ملیون برابر د انعام ایښودلو د جواز په اړه د پوښتنې په جواب کې کړي. مالټونر د هغه په سر انعام ایښودلو په اړه په وضاحت کې وویل
$10 ملیون
د حافظ سید د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي. دا خبره د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا د امریکا سره د اړیکو پالیسۍ ته د بیا کتنې سره هیڅ تعلق نه لري. خو دا چې موږ دواړه په شریکه د ترهګرۍ خلاف هلیځلې کوو، نو وایم چې حافظ سید د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د هغه ډله د ممبئی د بریدونو چې شپږ امریکایان پکې ووژل شو او په سیمه کې د نورو بریدونو لپاره هم ذمہ‌وار ده.
بلورې حافظ سید تیره ورځ په پنډیا کې په یو هوټل کې یو رابلل شوي خبری کانفرنس ته وویل چې که چا سره د هغه خلاف څه ثبوت وي نو تک ته ورسره تیار دي. په کراچۍ ښار کې د خوړه پیښې دوام لري. د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې 3 پولیس سرتېري وژل شوي دي. پولیس وایي وژل شوي پولیس د ښار پی آی وی کالونۍ کې د ډیوټي ترسره کولو پر مهال د نامعلومه کسانو د ډزو ښکار شوي دي. وژل شوو کسانو کې 1 تن ASP او 2 تنه اسپایان دي. پولیس وایي وژونکو د ځان سره د پولیسو سرکاري وسلې هم وړي دي. بلخوا د برطانیې مرستیال های کمشنر فرانسیس کیمبل په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند او MQM د مشرانو سره د ملاقات وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویلي په دغه ښار کې امن د نړیوالې ټولنې په ګټه دی. دی وایي د برطانیې د استازي او یو ډیپلوماټ په توګه موږ دا لیدل غواړو چې کراچۍ دې پر امن او مستحکم وي. دا نه یوازې د نړیوالې ټولنې بلکې د کراچۍ د اوسیدونکو او د سیاسي استازو په ګټه هم دی. کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې د تیرو خواو شالس ورځو راهیسې روانې دي. د امریکا نائب خارجه وزیر تامس نایټ لاهور کې د ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړي. گورنر هاوس لاهور کې شوې ملاقات کې د پنجاب گورنر خارجه وزیر هینا ربانی کر، د خزانه وزیر حفیظ شیخ او امریکا کې د پاکستان سفیر شری رحمان هم موجود وو. خپل خبرو اترو کې ولسمشر په نائب امریکایي خارجه وزیر په ډاګه کړه چې ډرون بدون د ترهګرۍ خلاف جنگ کې ګټور نه دي. په دې موقعه امریکایي نائب خارجه وزیر د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د پاکستاني کردار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد بحالی ډیره ضروری ده. امریکایي واری بیا ایران ته خبرداري ورکړې چې نړیوالې ټولنې ته دا ثابتولو کې سنجیدګي وښایي چې اټومي پروګرام یې اټومي وسلې ته جوړولو سره تړلې نه دي. ګینې نورو اقتصادي بندیزونو او یوازیتوب سره دې ځان مخامخ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن نن وویل چې د اروپایي ټولنې چارواکي د تهران سره خبرې اترې بحالولو په لړ کې د تاریخ ټاکلو په حق سکی دي، خو امریکا یوازې زبانی خبرو اترو کې دلچسپي نه لري. هغه زیاته کړه چې په سفارتي کچه لانجه په هوارولو کې اوس هم وخت شته، خو یې ویل چې د دې لپاره وخت غیر محدود نه دی. هیلری کلینټن وویل واشنگتن غواړي په پر امنه طریقه دغه مسله حل کړي. ایران وایي اټومي پروګرام یې د پر امنه مقصدونو لپاره دی. امریکا د یو لسم ستمبر کال 2001 تر هغه ریبریټ چې پکې تقریبا 3000 کسان وژل شوی او د پلان لپاره د القاعده 15 مشکوک یاغیان په رسمي ډول تورن کړي. په دغه 15 کسانو کې د دې بریټ پلان جوړونکي د یو پاکستانی خالد شیخ محمد او د یمن ولید بن اتش په ګډون، د یمن زمزی بن الشیب، د پاکستان علی عبدالعزیز علی او د سعودي عرب مصطفی احمد الحسابی شامل دي. یاد شوي کسان په کیوبا کې په امریکایي جیل ګوانتانامو بے کې قیدی، چرته چې به د دوی پر ضد د پوځي عدالتونو کاروایی کیږي. د جرم ثابتېدلو په صورت کې دوی ته د مرګ سزا اورېدل کېدی شي. ریپورټونه وایي کېدی شي د ملګرو ملتونو په 15 غړو هیوادونو مشتمل سلامتی کونسل یو صدارتي امر جاری کړي چې د شامی حکومت نه به پکې غوښتنه کېږي د مهلت د ټاکل شوي مودې سره سم، یعنی په 10 اپریل خپل ځواکونه واپس راوبولي. د شام لپاره خاص استازي کوفی انان د ګل په ورځ ویلي و چې دمشق د 10 اپریل د مهلت سره منلې چې په دغه تاریخ به د آبادۍ د سیمو نه خپل ځواکونه وباسي. امریکا چې د اپریل لپاره د کونسل مشري کوي، د دې په ردعمل کې د دغه بیان مسوده تیاره کړې ده. ډیپلوماټانو رویټرز خبري ایجنسی ویلي په دې هیله دي چې د شورو یا زیارت په ورځ به دغه بیان خپل کړي. او د جرمونو نړیوال عدالت آی سی سی د شورو په ورځ په لیبیایي چارواکو غږ کړي چې د پخواني ټولواک مشر معمر قذافي زوی سیف الاسلام دیزر ورته وسپاري. د آی سی سی د ججانو لخوا په یو اعلامیه کې د لیبیا اوسني مشرانو نه غوښتنه شوې چې سیف الاسلام د پسندستي ډول وسپارل شي. د لیبیا چارواکو په دې خبره ټینګار کولو ته دوام ورکړ چې الاسلام چې تیر کال د نومبر په میاشت د لیبیا د جنوبي برخې نه نیول شوی او په لیبیا کې به محاکمه کیږي. او د عدلي وزارت ویان ناصر المنی د شورو په ورځ ویلي چې عدالتي کاروایی به سر کیږي. یا چې وی عدالت وای د کیس د قضاوت حق لري، ځکه چې د قذافي الاسلام او د استخباراتو مشر عبدالله السنوسی د گرفتاری وارنټ یې جاری کړو. د خبرونو پای
خبرونه مو له ملیحه مرزاده څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو رپورټونو ترڅنګ درته دا رپورټونه لرو. امریکا په ترهګرۍ تورن حافظ سعید پاړه د اعلان کړي 10 میلیونه ډالرو د انعام وضاحت کړی او وایي هغه د سیمې د امن لپاره ګواښ دی. 10 میلیونه ډالر د حافظ سعید د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي. د پاکستان ډیپټي اټارنی جنرل د مذهبي ورورولۍ د ودې لپاره جمعتونو، کلیساو او مندرونو کې خدمت کوي.
سپلې میں پالش کولې، جاړو میں ورکولا او لنگر خانه کې ما کار کولا.
په شبقدر کې د سکول د نصاب کتابونه چې د خرڅ لپاره نه دي پلورل کېږي. یو ځای اوسیدونکو یې پاړه وای
ډیر زیاتې دا خو دومره زیاتې چې اندهي زیاتې دي خو څو کې تپوس کوي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو په کراچۍ کې یو 14 شوې ده او د هغې په اړه به د خپل خبریال سره لږ وروسته خبرې وکړو. خو ړومبی رپورټ ته ورځو. امریکا وایي تمه لري ډېر زر به په 2003 کال کې د ممبۍ بریدونو د کولو لپاره د تورنې ډلې لشکرې طیبه پخوانی او د جماعت دعوه ډلې اوسنی مشر حافظ سعید ونیول شي. امریکا پر حافظ سعید د مقدمې د چلولو لپاره د معلوماتو ورکولو لپاره 10 میلیونه ډالر انعام اعلان کړی دی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو خبری غونډه کړې ده چې هارون باچا پی رپورټ لري.
د امریکا په خارجه وزارت کې د خبري غونډې پر مهال د دې وزارت د ویان مارک ټونر نه پوښتنه وشوه په داسې حال کې چې حافظ محمد سعید په پاکستان کې په سرګند ډول ګرځي او خپل فعالیتونه پر مخ وړي، د نوموړي په سر د انعام د اعلانولو څه جواز جوړیږي؟ ښاغلي ټونر په ځواب کې وویل بدمرغه تر دې ساعت هغه آزاد دی چې دغه سی وکړي، ولې موږ تمه لرو چې ډېر زر به یې په زندان ورداخل کړو. مارک ټونر د خارجه وزارت د خبري غونډې پر وړاندې د یادې جایزې په هکله د وضاحت د ورکولو په ترڅ کې وویل
دا 10 میلیونه ډالر د حافظ سعید د ځای د معلومولو لپاره نه، بلکې د داسې معلوماتو د ورکولو لپاره دی چې د هغه د نیولو او پی د مقدمې د چلولو لپاره وکارول شي. دا خبره د پاکستان د پارلماني کمیټې لخوا د امریکا سره د اړیکو پالیسۍ ته د بیا کتنې سره هیڅ تعلق نه لري او د پاکستان سره د دوه اړخیزو اړیکو څخه جدا کار دی. خو دا چې موږ دواړه په شریکه ترهګری خلاف هلی ځلی کوو، نو وایم چې حافظ سعید د سیمې لپاره یو ګواښ دی. د هغه ډله د ممبئی د بریدونو چې شپږ امریکایان هم پکې ووژل شو او په سیمه کې د نورو بریدونو لپاره هم ذمه‌واره ده.
راپورونه وایي د پاکستان او امریکا دواړو حکومتونو لخوا د ناقانونه ګرځول شوې سختدریزې وسلوالې ډلې لشکر طیبه بنسټي ښودونکي حافظ سعید چې ورباندې په ممبئی د 2008 کال د ترهګر بریدونو د پلانولو تورونه لګول شوي. د امریکا حکومت د تیرګل په ورځ د نوموړي په سر د لسو ملیونو ډالرو د جایزې اعلان وکړ. ښاغلی ټونر دغه راز په ډاګه کړه چې د حافظ سعید پر سر د جایزې د اعلانولو د امریکا مقصد هرګز په پاکستان فشار راوړل نه دي، بلکې دا چې یوازې هغه وسیلې ورته په لاس ورکول دي کومې بچې د نوموړي په نیولو او عدالت ته په مخامخ کولو کې د دغه هیواد له حکومت سره مرسته وکړي. فرانس په سجانس په ورته وخت کې لیکي حافظ سعید 13 ورځ د پاکستان په پنډای ښار کې د دې هیواد د پوسټ سر دفتر ته په لنډ واټن په یو هوټل کې رابللي خبري کانفرنس ته په زغرده وویل چې که امریکا غواړي ما سره رابطه وکړي نو را دي شي زه دلته کیم. نوموړي دغه راز زیاته کړه دوی چې هر چرته وایي که د امریکا عدالت وي او یا د بل کوم یو ملک او زما په خلاف ثبوت پکې راوړی شي ورسره تګ ته تیار یم. راپورونه وایي حافظ سعید په دې ورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو درنو جلسو په ترڅ کې د امریکا پر ضد پارونکي ویناګانې وکړې او هم یې د پاکستان په حکومت امریکا او ناټو ته د دوی د اکمالاتو لپاره د خپلو ترانزیتي لارو د نه ورکولو لپاره غږونه وکړل. یاد دی وی چې د پاکستان حکومت د تیر کال نومبر میاشت راهیسې چې امریکایي ځواکونو په ممندو هوایي بریدونه وکړل او 40 پاکستانی عسکر یې ووژل، په افغانستان کې میاشت د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکو د ناټو د اکمالاتو دوه مهمې لارې تړلې دي. که څه هم چې د امریکا حکومت وړم ورځ واضح کړه د حافظ سعید پر سر د جایزې اعلانول بعد پاکستان له لوري د ناټو د اکمالاتي لارو د بند ساتلو او یا هم بیرته د پرانستلو په پریکړه هیڅ اغیز ونه کړي، خو راپورونه وایي د نوموړي عدالت ته د راښکلو له پاکستانه د امریکا نوې غوښتنې به ممکن د دواړو هیوادونو د مخکې نه خرابې اړیکې لا نورې هم پیچلې کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اردوونکو د پاکستان په سفر د امریکای نائب وزیر خارجه تامس نایرز د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستان د صدر اسیف علی زرداری سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان تجزیه کاران د دورې او ملاقاتونو ته په کوم نظر ګوري او آیا د سره به د پاکستان او امریکا اړیکې بیرته بحال شي؟ په دې اړه سراج ظهیر رپورت لري.
د ایوان صدر اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د پاکستان د صدر آصف علی زرداری او د امریکای د نائب وزیر خارجه تامس نایډز ترمنځ لاهور گورنر هاوس کې ملاقات شوی دی. ملاقات کې صدر آصف علی زرداری د امریکای په نائب وزیر خارجه په ډاګه کړه چې ډرون حملې د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره ګټوري نه دي او د ناټو د سپلای د بحالۍ لپاره دی امریکا د پارلیمان د سفارشاتو انتظار وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو تجزیه کاران په دې څه فکر لري؟ کله چې د لړکی مشال ریډیو د ډاکټر رسول بغش رئیس نو پختل، نو هغه وویل چې دا دوره د دوانو ملکونو ترمنځ د اړیکو مضبوطولو لپاره ډیره مهمه ده.
دا دوره چې کوم شو دا د خوشحالي خبره ده او دا د خبرې دلیل دی چې د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو ته بیا د سره کتنه کیږي او د دې کې ډیر پرمختګ هم شوی دی. بل خبره دا چې پارلیمان خو خارجه پالیسي جوړول شي، بیا دغه پالیسي د ملک اعلی چارواکي چلوي. که پارلیمان د ناټو سپلای په حق لا فیصله وکړه او کنه، خو د مشرانو ترمنځ به دا تګ راتګ او ملاقاتونه روان وي او دا د ملک لپاره ډیر ضروری هم دي.
دغه رنګ پخوانی سفیر بیرستر زاید سعید مشال ریډیو ته وویل چې د سلاله چیک پوسټ پیښ وروسته د پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی رامنځته شوی وو. د زیاته کړه
خل دې خو ډېر ګوره وایټل انټرست دي چې دا سپلایز چې دی افغانستان ته نو فورسز ته نو دا دې بحال نو دې د لپاره وی کوشش کوي لګیا دي امریکنان چې دا وشي او پارلیمنت وای چې نه سونا پورې ډرونز حمله چې دی ختم شوي نه. نو دې ته پکار دي چې سلګ ډېر امریکنانو ته پکار دي چې لږ ډېر فلیکسیبلټی وخی بل دا چې دا اٹیک کې کړیو نو دې بس کم از کم
د ذکر ولدا چې صدر آصف علی زرداری سره د ملاقات نه سربیره امریکایي نائب وزیر خارجه د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره هم ملاقات کړی دی او ورسره په خپل منځي اړیکو خبرې اترې کړې دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د امریکای د نائب وزیر خارجه له دې وړاندې د پاکستان د مالی له وزیر حفیظ شیخ سره هم لیده کاته کړی وو او د امریکا حکومت وایي د پاکستان سره د همکارۍ او تعلق ساتل تر ژمن دی او دا چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د څرنګوالي په اړه د پاکستان په پارلمان کې پیل شوی بحث ته په درنه سترګو ګوري. د امریکای د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او د مالی له وزیر حفیظ شیخ سره د هغه د لیدنې په اړه هارون باچا رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی مرستیال وزیر تھامس نایټس په اسلام آباد کې د پاکستان د مالیې له وزیر حفیظ شیخ سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو د لړۍ د پیلېدو لامل خوښي څرګنده کړه او ډاډ یې وښود چې حکومت یې له پاکستان سره د همکارۍ د اړیکو ټینګولو ته ژمن دی. نوموړي 13 اونۍ د جنوبي کوریا په سرخار سیول کې د ولسمشر براک اوباما او د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د شوې لیدنې په یادولو یو ځل بیا د خپل حکومت دا باور په ډاګه کړ چې ګواکې دواړه هیوادونه کولی شي د دوه اړخیز احترام او توازن پر اساس جوړ یو تعلق چې د امریکا ګټې پکې هم په پام کې نیول شوی وي ولري. خاغلی نایټس همدارا زیاته کړه چې امریکا د پاکستان په پارلیمان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د څرنګوالي په اړه پیل شوي بحث ته درانه ګوري. د یادولو ده په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د یو شمېر لوړو ژورو تر راتلو وروسته د پاکستان حکومت د پارلیمان یوې ځانګړې کمیټې ته له امریکا سره اړیکو ته له نوي سره د کتنې دنده وسپارله. کمیټې دغه تېره میاشت حکومت ته یو لړ سپارښتنې مخې ته کېښودې چې پکې په ممندو د تیر کال د هوایي بریدونو لپاره له امریکا د رسمي بخنې او په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د ودرولو په څېر غوښتنې شاملې دي. د امریکا د خارجه وزارت د اعلامیې تر مخه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د راغلي کړکېچ سربېره یادو دواړو وزیرانو د اسلام آباد د تېرې ورځې په خپلې لیدنه کې د اقتصادي همکارۍ پر ارزښت ټینګار وکړ. خاغلی نایټس وویل د دواړو هیوادونو راتلونکي یو له بل سره تړلي دي او دا چې موږ لا په ګډه بلها کار کول دي. نوموړي د کیری لوګر بل په ترڅ کې د پاکستان لپاره د منظور شوي امریکایي امداد په اړه د خپل حکومت د همکارۍ ژمنه وکړه. د امریکا په خارجه وزارت کې د مرستیال وزیر تھامس نایټس په خبره له 2009 کال راهیسې امریکا له پاکستان سره په ملکی برخه کې د سده باندې 2.6 بلین ډالر په اندازه مرستې کړې چې پکې 700 ملیون ډالر هغه هم شامل دي چې د پاکستان سیلابونو او جګړو ځپلو خلکو ته د بیړني امداد په توګه رسولي دي. نوموړي همداراز د پاکستان د مالیې له وزیر سره په لیدنه کې د دې هیواد د توانایي په سکتور کې پراغلي بحران هم خبرې وکړې او ادعا وکړه چې د امریکایي مرستو په نتیجه کې پاکستان وکولی شول د 400 میگاواټو د اضافي برېښنا پیدا کولو ظرفیت ترلاسه کړي. خاغلی نایټس په یوه وخت کې د 2014 کال تر پایه د 900 میگاواټو د برېښنا د جوړولو د امریکا او پاکستان د شریک هدف یادونه هم وکړه چې وی ویل پترس کې به د پاسا د 100 ملیونو پاکستانیانو د برېښنا ضرورتونه پوره شي. د امریکا د خارجه وزارت خبر پاڼه زیاتوي تھامس نایټس د اسلام آباد له چارواکو سره په خبرو کې د لوړو زده کړو لپاره د امریکایي پروګرام فول برایت په ترڅ کې د پاکستانی طالب علمانو د امریکا تعلیمي ادارو ته د استولو د خپل حکومت د هڅو د دوام پخلی وکړ چې د نوموړي په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې د ملګرتیا او باور د پرزا کولو په لړ کې به ګټور ثابت شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیشس یوه لیکنه کې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. د لیکوال په خبره د پاکستان چارواکي څنګه په دې نو خبر چې د اسامه ماشومان هم په دغه هیواد کې پیدا شول او دغلته یې ډیر وخت ژوند هم کوو. د مقالې مهم ټکي له داود خټک څخه اورو.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې ډیوډ اګنیشس یو مقاله لیکلی چې وایي پاکستان ته د اسامه بن لادن په اړه د پښتنو جواب ورکول پکار دي. ډیوډ اګنیشس لیکي اسامه بن لادن د خپلو دریو میرمنو سره په 50 کورونو کې اوسېدو. په دې دوران کې د اغه سلور بچي هم اوزیږیدل چې دوی د اغه د میرمنو په سرکاري هسپتالونو کې د علاج وروسته پیدا شول. خو د اګنیشس په وینا د دې هر څه باوجود د پاکستان حکومت ناخبره و. ډیوډ اګنیشس لیکي که امریکایي استخباراتي ادارې په دې اونتوانې دي چې د 11 ستمبر ترګریز بریدونه ناکام کړي، نو د اسامه په معاملہ کې پاکستانی استخباراتي ادارې هم خپل نااهلی ثابتوي. اګنیشس دې لړکی ځنې پښتنې راپورته کوي چې په سر کې وایي څنګه اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې استوګن شو. بیا پاکستانی چارواکي د اغه دوه ورونو په اړه څومره معلومات لري چې د اسامه لپاره یې دغلته کور پیدا کړو. اګنیشس په خپل مقاله کې د اے پی خبری اژانس ته هغه راپورټ حواله هم ورکوي چې دغه کور د مالک د رشتہ دارو د خلیلی کې د ایسای افسرانو د کور ټول ریکارډ لزان سره اوړي دي. یو بل پښتنه کې ډیوډ اګنیشس وایي چې په دې ټوله واقعیا کې د پاکستان د پوز یو افسر بریګیډیر اجاز شاه سره کردار ادا کړی وو. د پاکستان د ایسای یو پخوانی مشر جنرل ضیاء الدین بٹ ویلی وو چې د اسامه لپاره په ایبټ آباد کې د کور بندوبست بریګیډیر اجاز شاه کړی وو. اګنیشس په یو بل پښتنه کې وایي چې د القاعده یو بل مشر خالد شیخ محمد د پاکستان د پینډي ښار نه گرفتار کړی شوی وو. دغه سید القاعده یو بل مهم مشر ابو زبیدا له فیصل آباد او په افریقا کې په 1998 کې د امریکا په سفارتخانو د بمی حملو ملزم احمد خلفان د پنجاب له گجرات ښار نه گرفتار کړی شوی وو. اگنیشیس وای کې دیشی د پښتنو ته جواب ورکول سره د ایسای مقام خشي یا دا هم ممکن ده چې یو نوې کیسه رامنځته شي، خو په هر صورت کې اوس وخت دی چې دغه پښتنو ته جواب وویل شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 12113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام لکه څنګه چې درته ویل شول اوریدل شي، په ژوندۍ بڼه او اغیزنې ډاونلوډ کول هم شي. دا واخه موږ سره د کراچۍ نه زموږ خبریال ظفر کریمی د ټلیفون په لیکه د خبرته د کراچۍ کې د شوې چاودنې په اړه چمدا وسوس شوې ده، دغه په اړه معلومات راکوي. ظفر کریمی، کاوریدونکو ته وایي چې دغه پیښه په کوم ځای کې شوې ده او مر ژوبلې څه ده؟
جی بشیر گواخ، دا پیخه چې دا د کراچۍ خار کما غنی غونی والا علاقہ د ملیر هالت دا د کراچۍ ایرپورټ نه 2-3 کیلومتر لره ده، په دغه ځای کې دا پیخه را مخته شوې ده. پولیس وی چې دا د پولیسو یو مشر دی راو انور، دا په کاروان باندې حمله شوې ده او په دې حمله کې د ګډاپ ټاون د پولیسو مشر راو انور چې دی هغه د دې پیښې نه ژوندې وتلې ده. خود ژغورنې ادارې وی چې د دې پیښې په ترڅ کې 2 کسان وژل شوي دي او شپږ نور چې دی هغه وژل شوی دی. بشیر، وس مهال پولیس او بم ډسپوزل سکواډ چارواکي چې دی هغه د پیښې ځای ته رسیدلی دی، او دغه چې یو ډېر عمومي روډ دی په دې باندې ډېر زیات ګاډي چلیږي، هغه د ټرافیک په مخ باندې تړلی دی. دوی خپل پلټنې شروع کړي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر چې دی اختر ګورچانی، هغه ویلي دي چې دا ځانمرګ حمله وه چې یو موټر سایکل سوار چې دی هغه د پولیسو په بکتربند ګاډي سره خپل موټر سایکل چې دی هغه جنګولی دی، د هغې په نتیجه کې دا پیښه مخې ته راغلې ده.
او ظفر، پولیس سوای چې تر دې دمه چا پړه په غاړه خسي یا دوی څوک نیولې دي داسې یا کم نور څه پرمختګ شوی په دې اړه؟
جی بشیر، پولیس چې دی هغه اوس د پیښې ځای ته رسیدلی دی، هغه د دې خبرې معاینه کوي، دا هغه کم شواهد چې دی هغه راټولوي، او دا هغه وروسته به د خبرې اعلان سره خبرې کوي چې آیا دا څه ډول باندې دا پیښه مخې ته راغله. خو دې کې موټر سایکل دی هغه ډېر زیات خراب شوی دی، مخکې هم په دې علاقه کې داسې په پولیسو باندې تقریبا یو کال مخکې حمله شوې وه، او هغه کې هم دغه شان یو موټر سایکل او موټر سایکل سوار هغه خپل موټر سایکل چې هغه د پولیسو د کاروان سره جنګول، خو تر اوسه پورې پولیسو په دې حق له باندې د دې حمله په حق له باندې څه نه دی ویلي چې خو هغه خپل هغه شواهد چې دی هغه جمع کوي، او د هغې نه وروسته به خپل دغه کوي تر اوسه پولیسو نیولې دي.
سمه ده. ډېره مننه ظفر کریمی را سره و اوریدونکو چې تاسو د کراچۍ کې شوې چاودنې په اړه معلومات درکول، او د کراچۍ په اړه د ظفر کریمی یو بل رپورټ اورو چې د برتانی ډیپټي های کمشنر فرانسیس کیمبل پرون په کراچۍ ته تللی و. هغه د عوامي نېشنل ګوند او ایم کیو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي، او په کراچۍ کې د امنیت د بحالۍ په موضوع سره خبرې کړي دي. راځئ چې دا رپورټ هم اورو.
فرانس کیمبل د شروع په ورځ کراچۍ کې د ایم کیو ایم مرکز 90 ته لاړو، او هلته یې د یاد شوي ګوند له مشرانو سره وکتل. د ایم کیو ایم ډلې یو مشر او سند حکومت کې د ځوانانو د چارو وزیر فیصل سبزواری د یاد شوي ملاقات په حق له مشال رډیو ته وویل چې دغه ملاقات کې دوی د کراچۍ ښار په ګډون د ټول ملک په سیاسي او امنیتي چارو خبرې وکړې. فیصل سبزواری وایي په کراچۍ ښار کې په سند صوبه کې او په ټول ملک کې چې کومې سیاسي چارې روانې دي د هغې په باب له مو د برتانیې د سفیرانو سره خبرې اترې وکړې. کراچۍ کې چې د بدامنۍ کومې پیښې روانې دي او د هغې تر شا څه لاملونه دي، د دې ترڅنګ ښار کې د امن په هکله زموږ د ګوند هغه دریځ چې په ځمکو د قبضهګرو، نشه یي توکو د خرڅونکو او ناقانونه وسلو په ضد د بې توپیر عملیاتو غوښتنه ده، دا او داسې نور ټول موضوعات مو د هغوی سره شریک کړل. د ایم کیو ایم د مشرانو سره د خبرو اترو وروسته د برتانیې ډیپټي های کمشنر د عوامي نېشنل د چارواکو سره مردان هاوس کراچۍ کې وکتل. د ملاقات وروسته خبري غونډې ته په وینا کې فرانس کیمبل وویل چې نړیواله ورورولي کراچۍ کې امن غواړي.
As a diplomat here and as representing the United Kingdom,
دی وای د سفیر په توګه د برتانیې هیواد په استازي توپ منګ باثباته او د امن څخه ډکه کراچۍ لیدل غواړو. نړیواله ورورولي کراچۍ کې د بدامنۍ په پیښو خوشی نه ده. منګ کراچۍ کې د امن راوستو لپاره په مختلفو وختونو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره باقاعده خبرې اترې کړې دي. غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند سند څنګه مشر سینیټر شایسید وویل چې کراچۍ کې د امن لپاره دوی د هرې هڅې هرکلی کوي. نړیواله ورورولي د پاکستان څخه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ په ختمولو کې مرستې جاري وساتي. هغه وویل کراچۍ کې د تلپاتې امن لپاره ضروري ده چې ښار له وسلې څخه پاک کړی شي او بې لوري ټاکنو ته لار هواره کړی شي. که څه هم یوې خواته کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په موخه سیاسي او انتظامي هڅې روانې دي، خو بلې خواته ښار کې لا هم د تشدد د پیښو لړۍ دوام لري. دا خوړه په تازه پیښو کې درې پولیس سرتیری وژل شوي دي. پولیس وایي وژل شوي سرتیری د ښار په ایبي کالونۍ کې د ډیوټۍ ترسره کولو په مهال د نامعلومه کسانو د ډزو ښکار شوي دي. وژل شوو کسانو کې یو تن ای ایس آی دڼې بخش او پاتې دوه تنه رمضان او اکرم سپاهیان دي. پولیس زیاتوي وژونکو د ځان سره د وژل شوو پولیس سرتیرو سرکاري وسلې هم وړي دي. کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې د تیرو خواشارلسو ورځو راهیسې روانې دي چې پکې د سیاسي ګوندونو د غړو ترڅنګ غیر سیاسي خلک او پولیس سرتیري هم په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، د باختر ستوري خبرونه تاسو له مشال ریډیو څخه هر هفته او د یک شنبه یا د اتوار په ورځو اوریدل شي. د شبقدر بازار د کتابونو په یو دکان کې هغه کتابونه خرڅیږي کوم چې د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بوک بورډ پیښور لخوا ماشومان ته وړیا یا مفت ورکول کیږي، او په دې کتابونو لیکل شوي هم دي چې دا د خرڅ دپاره نه دي. په دې اړه زموږ همکار رپورټ لري.
په شبقدر ډیری بازار کې د کتابونو په دوکانونو کې د خیبر پختونخوا ټیکسټ بوک بورډ پیښور لړخه چاپ شوي هغه کتابونه چې د حکومت لخوا ماشومانو ته وړیا ورکول کیږي په خپل اصل قیمت خرڅول شي. د پرایمری نصاب تعلیم دوه کتابونه اردو قاعده او پښتو قاعده چې په سرپاڼه فری فرام گورنمنت ناٹ فار سیل یعنی د حکومت لړخه وړیا او نه خرڅېدونکي لیکل شوي هم دي په دوکانونو کې خرڅېږي، او هغه ماشومان یې چې په غیر سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي په بیا اخلي. د شبقدر بازار اوسیدونکو یو ځوان محمد امین خپل یو ماشوم د پاره دا کتابونه اخستلې دي.
ممبري مشال رډیو باندې ما بل ورزوریدل چې یو ولک چې دینو د کپړو د نشوالي په وجه باندې ځان اوسېزم، نو دا خو کده غسه مونږ چې دینو دا کتابونه اخلو. یو طرف ته کده حکومت پاملرنه نشته دي، بل طرف ته چې دینو زمونږ هم بیا په دغه خلکو باندې قسم نه ظلم دي، ځکه چې دا کتابونه خو په یو خاص مقدار سره جوړ کړي او دا زم اخلم بل مخلي بل.
دا موران کورونو اوسیدونکو عبد القیوم وای دا د ماشومانو سره ډیر زیاتې دي، ځکه که سبق وای نو ویډیا کتابونه به په بیا اخلي، او که نه اخلي نو بیا به سبق نه وای.
هغه نه ما کتابونه دوی ما تبلی کړم، ما واغه سره لیب سی ګیټ سره دکان دی، خو نور کتابونه ټول پرایویټ دي، خو دوه پکې سرکاري دي. یاره ما خو ټولې پیسې ورکړي دي، یو انزم کتابونه مې 1200 روپیه ورکړي او د شپږم کتابونه مې ټولې 1400 روپیه ورکړي. اوس پرایویټ دکان ته مونږ لا شو کتابونه راټولې کی، هغه هم مونږ ته ټول وځي د دمره پیسې دي مونږ لا راک.
په شبقدر سټوډنټ سټیشنری مټر روډ شبقدر کې کتابونه خرڅون کې ساجد خان وای هغه ته هم دا کتابونه په بیا ملاويږي.
جی دا هو زیات تر د اول نه تر د پنځم پورې دا اردوګان او پښتوګان راځي، خو زیات تر د کدل ته دومره نه راځي، ځکه چې څومره په خور 400 دی اړخته دی غټو څورونو ته باندې دا خرسي نه غوینه بیا مونږ ته راځي. دا اول 200 روپے دی، د دویم 36 روپے دی، او د دریم 15 او د سلورم 20 د پنځم 250 روپے دی.
خو محمد امین چې کله دا کتابونه اخستل نو دکاندار ورته سوایلی،
نو کله چې کتاب باندې موږ ته نغې باندې کلو فری فرام ګورډ ناٹ فار سیل، نو دکاندار ته مې چې دا څنګه حساب ده خو سرکاري دي، دا خو تاسو څنګه خرڅوي چې دا مولا سرکاري استادان نه دي.
د داسې غیر قانوني کارونو مخنیوي څنګه ممکن دی؟ عبدالقیوم وایي
ډېر زیاتې دا خو دومره زیاتې جاینده هی زیاتې دی خو څوک یې تپوس کوي چا څوک تپوس وکړو حکومت خو سپورې دا ونه کړ نه پچا په واچول په دکان باندې چېره دې دکان کې سرکاري کتاب خرڅېږي ولې خرڅېږي دلته ګوره کمیټي شته دلته پولیس شته دلته ارم یک مشته خو تپوس والے څوک نشته بیا ګورنمنټ لا پکار دی چې دا شی په بازار کې خرڅېږي نه او خو خرڅېږي نو دا غلی کل میګل دې ورانه چاپته بدلې
لدی ورستو مو د صوبې خبر پختون خو د طالبی سانګي وزیر سردار حسین بابک سره بیا بیا د رابطې کولو هڅه وکړه نو دستي فون یې بند او د دفتر نه بهر وو.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خپرونه اقتصادي نړۍ د جمعه او خالق ورځ واوري.
اوریدونکو د خبرونې نیمه ته ورسېدو د غرمې 12:30 بجې د ملیحه مرزاده د خبرونو سر ټکی ورو
په کراچۍ کې د ملیر په سیمه کې یو چاودنه شوې ده. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان مارک ټونر وایي د لشکر طیبه بنیاد خودونکي حافظ سید په سر د انعام خودلو مقصد هغه محکمې ته لاره برابرول دي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې درې پولیس والا وژل شوي دي. بلخوا په کراچۍ کې د برتانیې مرستیال های کمشنر په ښار کې د امن د اولس او د نړیوالې ټولنې په ګټه بللې. امریکا بیا ایران ته خبرداری ورکړي چې د خپل اټمی پروګرام په وضاحت کې دی سنجید کیو خای. امریکا د 11 ستمبر کال 2001 د پیښې په تور د القاعده 15 غړي په رسمي ډول تورن کړي او کېدی شي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شام حکومت ته د ځواکونو وستلو په مهلت د عمل کولو په اړه یو صدارتي امر جاری کړي.
د خبرونو سرټکی مو له ملي حامر زاده څخه ورودل اوریدونکو اوس احمد الله ته غوکیږو چې له اسلام آباد څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري غټ کې راوړی دی.
اردو جبو رسپانو ایکسپریس او آج او انگریزی جبو رسپانی دی نیوز وزیر اعظم گیلانی او نواز شریف ترمیان شوی رابطے ته زیات اهمیت ورکړی دی او لیکي چې وزیر اعظم گیلانی 13 ورځ د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف ته ټلیفون د لارې خواست وکړو چې مسلم لیگ نون د قومي سلامتی کمیټي اجلاس بایکاټ ختم کړي چې امریکای ناتو او ایساف سره تعلقاتو ته حتمی شکل ورکړی شي. نواز شریف وزیر اعظم گیلانی ته د مسلم لیگ نون لخوا د کمیټي په اجلاسونو کې د شرکت یقین دهانی ورکړه. رسپانه مشرق 13 ورځ جمرود کې په موټر کې شوی ریموت کنټرول بم حمله په حق لا خپل سرخی کلی کې چې یو ډبل کیبن موټر جمرود بازار طرف ته روان وو چې خرکی آباد خړ کې سړک غاړه ته خخ کړی شوی بم وچاو دو چې په نتیجه کې و کسان مړه او دوه جوبل شول. ورسپانه ایکسپریس خپل اداریه کلی کې چې قومي سلامتی کمیټي چیرمن میا رضا ربانی ویلی دی چې کمیټي امریکای او ناتو سره تعلقات او حواله سره په نوې سفارشاتو غور نه کوي بلکې د هغه سفارشاتو جایزه اخلي چې کوم باندې اپوزیشن ډلو لخوا د تحفظاتو اظهار کړی شوی وو. رسپانه لیکي چې دا ډیره د تعجب خبره ده چې حکومت یو طرف ته پارلمان د بالادستۍ خبرې کوي او بل خوا دې پارلمان کې په مهمو مسلو قراردادونه خو منظور کړی شي خو عمل درآمد پرې نه کیږي. رسپانه لیکي چې پارلمان بالادستۍ یقیني جوړولو لپاره ضروری ده چې پارلمان په فیصلو او قراردادونو په هر حالت کې عمل درآمد وکړی شي. رسپانه جنگ خپل اداریه کې لیکي چې گلګت او چلاس کې د بدامنۍ ډزو دستي بمونو او هدفي وجنو په پیښو کې 44 تنه مړه او 250 جوبل شوي دي او انتظامیه د حالاتو قابو کولو لپاره فوز را بللې دي. اداري وړاندې لیکي چې دا وخت کراچۍ او بلوچستان کې هم هدفي وژنې روان دي او اوس د گلګت پرنګ په پورم نازای کې هم حالات خراب شو او حکومت بیخي بے وسخ کاری. باید چې حکومت پسندیدګۍ سره د دې مسلې حل راوباسي او ټول ډلو لا په شریکه د دې سازش مخه نیول پکار دي. ورسپانه آج خپل اداري کې لیکي چې د پېټرولي مصنوعاتو کې د اضافه خلاف د اولس ترانسپورټرانو او تاجرانو د احتجاج نو ورستو حکومت د تیلو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی دی او پېټرول په نرخ کې 2 روپۍ 2.5 پیسې، ډیزل 1 روپۍ 14 پیسې، د خاورو تیل 1 روپۍ 44 پیسې او سی ان جی 1 روپۍ 95 پیسې د کیلو په سر ارزانه کړی دی. اداري وایي د تیلو او سی ان جی په نرخونو کې دا کمی په وړو کې د مالګې برابر دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د سیمې په حالاتو د نړۍ مطبوعات سوي دا به اوس وورو. په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوي کې یو خواته په پاکستان کې چارواکي وای د ترهګرۍ ضد جګړې په لړ کې تر ټولو زیات تاوان دوی ته رسیدلی، خو بیا د دې کمه پیژندنه کوي چې د ترهګرو ډلو سره مرسته ولې کیږي. بلخوا په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یوه مقاله کې راغلی چې کې یو خواته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ناروا چلند خبرونه راځي او پوز یې د خپلو سرتیرو ښه کړنې هم نه په ډاګه کوي، چې یو امریکایي ساتونکی په دې روسیو کې د یو ماشوم بچ کولو په هڅه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکی له ملیحا مرزا د څخور.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي پاکستانی چارواکي دا نه خوښوي چې د ترهګري په لړ کې د دوی د دوه مخیتوب خبره کیږي. ورځپاڼه دا یوه وجه ښایي چې لامل یې په پاکستان کې د اسامه بن لادن د وژنې سره دوی ډیر شرم محسوس کړ، او اوس په 2008 کال کې د ممبئی بریدونه چې پکې 168 کسان وژل شوي لپاره د تورن شوي ترهګري ډلې مشر حافظ سعید په سر د امریکا لخوا د $100 ملیون برابر انعام ایښودلو فیصله به پاکستانیان نور هم تنګ کړي. د ورځپاڼې په خبره دا په دې رڼا اچوي چې حافظ سعید د مفرور کېدلو باوجود په پاکستانی سیاست کې هم یو مهم لوبغاړی دی. فائنانشل ټایمز لیکي پاکستانی چارواکي دا دریز لري چې د ترهګرۍ ضد جګړې تر ټولو زیات زیان دوی ته رسیدلی چې په زرګونو سرتیري وژل شوي دي. ورځپاڼه دا خبره سمه ګڼي خو زیاتوي چې د دې خبرې ډېره کمه پیژندنه کیږي چې پاکستان د ترهګرو ډلو ته مرسته جاري ساتلې چې یا خو په هند او یا په افغانستان کې استعمالېدای شي. په مقاله کې لیکل شوی امریکایانو ته هم پکار ده چې دا یاد ولري پاکستان یو اټمي طاقت دی او پاکستان باندې فشار راوستلو په لړ کې د احتیاط نه کار اخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د یو امریکایي ډینیس وایکل کیسه د هغه امریکایي پوځي د مفکورې نه ډېره بدله ده چې په 1 مارچ په کندهار کې د 19 افغان ملکی وګړو د وژلو لپاره تورن وو. ورځپاڼه لیکي 29 کلن وایکل د یو افغان ماشوم د ژغورنې پر مهال ووژل شو، خو یوه هفته تیره شوه او اوس هم پوستۍ پخلی کول پاتې دي. ورځپاڼه زیاتوي په لغمان ولایت کې د دې پیښې په اړه معلومات د پوځي چارواکو لخوا نه بلکې د افغان ولسي وګړو او د هغه ملګرو پوځیانو او په امریکا کې د هغه د ملګرو لخوا په ډاګه شول. د ورځپاڼې په خبره په 1300 میاشتو کې چې د امریکایي پوځیانو د بدو کړو خبرونه راځي، پوځ یې د خپلو ښه کړنو په اړه معلومات په ډاګه نه کړل چې نه یوازې د وایکل کیس بلکې یوه بله واقعه هم پکې شامله ده چې پکې پوځیانو د طالبانو د زوی ژوند بچ کړ. په 22 مارچ وایکل چې د امریکا په روډز آیلند کې د ملي پوځ یو ساتونکی د هغه قافلې سره روان و چې د جګړې د ځای نه د راوتلو په حال کې دی، د خپل ګاډي نه کوز شو سو په لاره کې ولاړ یو شمېر ماشومان بچ کړي. دغه ماشومانو کوشش کولو چې د خرڅ لپاره د خالي کارتوسو کوکې راغونډې کړي. افغان شاهدین وایي چې کله 10 کلن افغان ماشوم د موټر لاندې راغلو نو دی د خپل ګاډي نه کوز شو او دغه ماشوم یې بچ کړ، خو هم د دغه ګاډي لاندې راغلو او مړ شو.
ملیحا مرزاده مورد اوریدونکو د امریکا او افغانستان چارواکي وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله اړیکو ستراتیژیک تړون په مخ کې د پراته خنډ د لرې کولو لپاره د شپې لخوا د افغانانو په کورونو د چاپو د وهلو د مسلې د هوارولو په خاطر به ډیر زر یو تړون وکړي. ما بشیر ګواخ درته یو رپورت برابر کړی، راځي چې وایو. امریکا وایي د افغانستان سره د شپې د چاپو وهلو د مسلې د حل لپاره سلا کېدو ته نږدې شوې دي. د امریکې د دفاع وزارت یوان جارج لیټل په دې اړه وی خبري غونډې ته ویل،
موږ د افغانستان سره د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه یوې هوکړې کولو ته نږدې شوي یو. ایساف ځواکونه د افغان ملګرو سره د شپې د عملیاتو په اړه اوږه په اوږه کار کوي. د شپې عملیات ډیر اغیزمن دي. په شریکه د مسلو هوارول به د افغانستان، امریکا او اتحادي ملکونو په ګټه وي. زه د شپې د عملیاتو د مسلې په اړه کوم تړون ته د رسیدلو وخت نشم ټاکلی، خو زه وایم چې افغانانو ته د خپل امنیت د ساتلو ډیره برخه سپارل چې د ځینو عملیاتو کول پکې شامل وي پرمختګ ښایي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د افغان ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت یو مرستیال سلاکار شهدا محمد عبدالی له خلې لیکلي چې د شپې په عملیاتو کې به امریکایان بیا هم مرسته کوي، خو افغان پوځیان به د عملیاتو د ټولو خواوو مشري کوي. د یادونې وړ ده چې حامد کرزي څو ځله ویلي چې د امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون له کولو مخکې باید بهرني ځواکونه د شپې لخوا د افغانانو په کورونو چاپی وهل ودري او د خپل لاس لاندې زندانونه دي افغانستان ته وسپاري. د زندانونو د سپارلو په اړه امریکا او افغانستان په دې وروستیو کې یو تړون لاسلیک. د امریکې د دفاع وزارت وایان جارج لیټل ویل چې دوی د شپې لخوا د بهرنیو پوځیانو د چاپو د وهلو په اړه د افغان حکومت په اندېښنو پوهیږي.
له یوې مودې راهیسې افغان حکومت په دې اړه اندېښنه درلوده. مونږ په دې پوهیږو. مونږ په بیلابیل وختونو کې د شپې د عملیاتو د اغیزمنتیا په اړه هم خبر یو، نو ځکه د افغانستان سره په دې اړه د یو تړون په کولو کار کوو.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي د شپې د عملیاتو په اړه وی هوکړې ته د رسیدو سره به د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله تړون لاسلیک کولو ته هم لاره هواره شي، چې له مخې به افغانستان کې د یو شمېر امریکایي پوځیانو پاتې کېدل یقیني شي. امریکا ویلو سټریټیجیک تړون به راتلونکي میاشت په شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکي کانفرنس کې او یا هم له دغې ناستې تر مخه لاسلیک شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریټ کې
مونږه ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د مشال مرکه کې تاسو ته مختلف خلک مونږ سره مرکې کوو، تاسو وړاندې کیږي د مرکې په دې کې هر قسمه لیکوالان همداراز په فلمونو سره تړلي خلک یا د سیاست سره تړلي خلک هر قسم شخصیتونه بدې کې. کچیرته تاسو هم غواړئ د زینو کسانو مرکه له مشال ریډیو واوري نو مونږ ته نمونه راولګئ، مونږ به کوشش وکړو چې هغه سره مرکې وکړو. استاد یو رپورٹ وړاندې کوو د پاکستان ڈپٹی اٹارنی جنرل او یو مشهور وکیل د پاکستان په مختلفو مندرونو او کلیساو او همدارس په جمعتونو کې په دې خاطر باندې کار او خدمت کوي چې د پوینا د مذهبي ورورولي زیاتی. په دې اړه خالد خان رپورٹ لري.
محمد خورشید خان ایڈوکیٹ دا پاکستان ڈپٹی اٹارنی جنرل دے، دا خیبر پختونخوا نوموڑے وکیل دے او بیا دا پاکستان یو لوی گون سره تړون لري، خو بیا هغه ته په پیښور کې د سیکانو، هندوانو او نور مذهبونو عبادت ځایونو تتکل او د دغه مذهبونو منونکو سپلې پالش کولو باندې ځان بد نخکاری، بلکې په دغه سیوه باندې هغه ویاړ کوي. د پاکستان د سپریم کورٹ وکیلانو یو وفد ورځ وړاندې هندستان ته تللی حکم کې چې خورشید خان ایڈوکیٹ د خیبر پختونخوا نمائندگی کوي او ہندوستان کے دا جامع مسجد دلی کی خدمت سرا سرا د پا امرتسر کے دا سکانو لوے عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل کی دا سکھ یاترو سیوا ہم پدینیت کولا، چی ہغا دا بیلا بیلو مذہبونو او عقیدو منون کو پمینس کے مینا اور ورولی راول.
دربار صاحب گولڈن ٹیمپل دا ډیر لوے متبرک مقام دے سکھ مذہب دھرم کے، نو التا ما بیا مختلف سیوا تمام لوخی ونزلی سپلے میں پالش کولے جاڑو میں ورکولا او لنگر خانہ کے ماں کار کولا.
نوموړی خورشید خان دغه سیوا یا خدمت درې کال وړاندې په پیښور کې د سیکانو د عبادت ځایونو بهر هغه وخت پیل کړو کله چې په قبالی سیمه کې ترخګرو یو سیک ځوان مړ او نورې او تختول.
دا سیوا تقریبا مدرې کالم مخ کې 2010 کې پېښور نه شروع کړې و. دلته یو ګردواره دا بھائی جوگا سنگ هغه ځنه ما شروع کا مخ کې مې کانو بیا مې دلته یو مندر دی پیر تنات جی هغه کې بزت لما سیوا جوتا گھر کې، بیا دلته یو چرچ دی یو سینټ تیر شوی دی جان ویانی هر اتوار دلته بت لما او جمعې په ورځ ما خپل جمعتونو کې جمعې په ورځ مانځک ټایم کې دا جوتا سیوا دا سیوا مې کوله.
خورشید ډوکیټ وای چې پټور نړۍ کې د پښتنو یو بد انزور جوړ شوی دی او د خپل سیوا په وجه هغه دنیا ته خای پښتون کام تر خګر نه بلکې امن خوخي او مینا کون کې دی.
نو زما کم دې فس نه دا سلوګن وا چې زه پښتون یم فخر کوم فخر، لیکن بھائی چې پښتنو کې چې دهشتگرد دي نو زم یو کسما تعلیم میں مشتار سشتا او زل لګیا ما دا پیغام ور کوم چې بھائی ټول پښتانا دهشتگرد نه دي، دې سره زما صوبه خ ایمج به جوړیږي، زما د قوم زموږ د پښتون قوم خ ایمج به جوړیږي.
خورشید ټیکټ په پیښور کې دا وکالت سره سره سیاست هم کړی دی او د قومي اسمبلی د پاره دوه ځل الیکشن هم کړی دی، خو بیا هغه وای چې پسې وکولو کې هغه تزان بد نه بلکې فخر پر کوي.
نو کم سڑی عبادت کئی اول تراجی نو آغاز خدمت کو منو مال ازان بالکل نہ بدیخ کاری، بلکہ زما دن نہ مال یو سکون ملاوی گی، یو سکون ملاوی کی کلا آغاز استر گی وی نما او مال غاڑا ور کئی مال کل کئی اغو استر گونا یو مینہ وزی زما دی سرا ازان بد مال دا دی بند ازان خل لگی.
مشال لیڈیو سرا پزانگڑی مرکہ کی خورشید اوڈیکیٹ اویل چی اغا با اس دا عیسائیان مقدس خار ویٹیکن سٹی او بیا دا بد منون کو حیوادونو تزی چرتا چی باہ هغه د پښتنو او مسلمانانو په حق لا د ترهګری او بد انزور لري کولو هڅه کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
پښتو وای، مشال ریډیو وار.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د کاروبار سره تړلي خلک وایي چې هر ورځ د غلطه مظاهره کیږي، اړتلونه کیږي، او د دوی په کاروبار باندې دغه مظاهره او اړتلونه ډیره بده اغیزه کړې ده. همدارا ځینې مزدورکاران وایي چې دوی هم ځینې مزدوریو ته نشي تللی، ځینې کارونو ته نشي تللی، او ځینې کارونه بند هم دي. په دې اړه زموږ همکار نیاز موسا خیل رپورټ لري.
تاجران وایي لوی خوا د هدفي وژنو او ناامنۍ له وجې د دوی کاروبار اغیزمن شوی. هلته بلې خوا ته د یوې نه بلې ورځې هړتالونو یې کاروبار ورخراب کړی. یو تاجر محمد بلال په دغه اړه وایي:
په کوم ورځ هړتال یو خو هغه ورځ بازار بندي، بیا به د نیکسټ ورځ باندې چې کوم د هغې ښه نه راځي، او چې کوم ورځ مظاهره بیا لیډیز د فیمیل چات ورسره وي، نو هغه فیملي خو بیا د مظاهره سویرژي چې مظاهره یې په هغه باندې مطلب جنجال پېښېدل سي، ټکانې عمله کیسه یي، نو دې سه پر هغه باندې ډېره تاثرات پرې وځي. نو دې هر دوی ورځ بعد مړتال، دوی ورځ بعد مظاهره، نو کاروبار خوند نشه که دغه کیسه یي.
له تاجرانو سره سره عام مزدورکار خلک هم له وخت نا وخته هړتالونو او لاریونونو سر ټکوي. د کوټي پر باچا خان سلور لاری ولاړ مزدورکار کس عینالدین په دغه اړه وایي:
کار نو کومه دې کار لاړ څه بس دغه مطلب کار نشته، بس د مزهره کې څه دی، هر شی دکانداري دا ګرد سره ودره چې به موږ دغه سامان باندې سر پورته کو لاړ څه نور رسیس بیکار.
یو عام کس حضرت علي د ستونزې په اړه وایي:
کارونه نه، کاروبار نه، ټپ ولاړي. هغه چې ګډ ورځ کار وکړي، مثال یو درې څلور سو روپۍ د ورځې روزانه راشي، هغه چې هړتالونه دا کیسې هغه هم بند شي، نو غریب خدا ولاړي، کور یې وران شو. مثال عام خلک دغه رقم پاتې دي، بازارونه بند، ګرد ډېر غټ تاثیر کوي په عام خلکو باندې.
هلته د بلوچستان د تاجرانو اتحادیه یو مصر الاداد ترین بیا وایي: تاجران همیش مجبور وي چې د سیاسي ګوندونو پر غوښتنې کار بندیز وکړي.
ټول دکانداران چې دي هغه د دې بامه بندوي، هغه به کدني څوک ډبره راوغورځوي، کاڼې راوغورځوي، زموږ شیشه ماته شي، څوک به زتي راورسوي. دکانداران دا په خپله خوښه نه کوي، او د هړتالو مختلف دغه یو داسې هړتال چې هغه دکاندار خپل فایده، یعنې مسله باندې باید کله چې دکاندار سره همکاري کوي، او که یو داسې هړتال چې هغه څه د خپل سیاسي ګټو دپاره وي، هغه دکاندار به همرې مجبوري کوي.
د پښتون ملت پاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو صوبایي مشر سردار مصطفی خان ترین بیا وایي: هړتال او احتجاج جمهوری لاره ده. خو د په وینا تاجران دي د هړتال کولو پر مهال حقیقت هرومرو وساري.
هړتالونه چې کوو دا خو ګورمنټ ته، حکمرانان ته، موږ دا نشاندهیانې په ګوته وو چې یعنې ولس په داسې مشکلت کې دی، او دا موږ بار بار و تاجران ته ویلي دي، او د خلکو ته موږ ویلي دي چې وروره هر سړی راځي هړتال کوي، تاسو د هغو مرسته مه کوئ، چې هغه غله دي هغه هم عادي هړتالونه کوي. تاجران بادریان باید چې ودې ته چورت ووایي.
د سیمې خلک وایي له هړتالونو همیش تاجران او عام خلک متاثر سوي دي. ګڼي د دوی په وینا تر اوسه داسې نه ده لیدل سوي چې حکومت دې د هړتالونو له لارې د خلکو یا سیاسي ګوندونو پر غوښتنو عمل کړی وي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو، په پروجیکټ سنډیکیټ کې لیکوال جاوید برکی لیکلي: که پاکستان اوسنی بحران د سیاسي جوړجاړي له لارې هوار کړي، نو دا هیواد کېدای شي چې د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یو مثال جوړ شي. حسیبه شهید د دې مقالې غټ ټکی درته وایي.
په پروجیکټ سنډیکیټ کې لیکوال جاوید برکی لیکلي: پاکستان دا مهال په یو وخت له دریو حالتونو یا انتقالونو سره مخامخ دی. لیکوال وایي دغه درې حالتونه به نه یوازې په پاکستان بلکې په اسلامي نړۍ کې څه نتیجې ولري، په ځانګړې توګه عربي نړۍ کې چې یې حکومتونه بدل کړل. ډېری اسلامي هیوادونه د لسګونو کلونو لپاره د ټولواکو مشرانو لخوا چې یا خو نیغ په نیغه د وسلوال پوځ نه راغلي وو، او یا یې هم د پوځ لخوا ښه پیاوړی ملاتړ درلود، اداره شوي دي، چې پاکستان هم یو له دغو هیوادونو څخه دی. پروجیکټ سنډیکیټ وړاندې لیکي: که عربي نړۍ خپل ټولواکه حکومتونه اوس بدل کړل، خو پاکستان په دې هیواد کې لا درې کاله وړاندې د پوځ نه قانونه واکداري ختمه کړې وه، او لکه د عربي نړۍ په شان دغه فشار د منځنۍ طبقې لخوا راغلی وو. جاوید برکی په دې لیکنه کې د امریکا د سیاسي کارپو سیمویل هن ټینګټن د لسګونو کلونو پخوا هغه خبره راخلی چې ټینګار کوي مخ پر ودې هیوادونو کې چې کمزوري حکومتي ادارې هم ولري او اقتصادي ثبات رامنځته شي، نو بیا ضروري نه ده چې پکې یو سیاسي ثبات هم رامنځته شي. په دغه راز هیوادونو کې اقتصادي وده ممکنه وي، خو اکثره پکې سیاسي بې ثباتي راځي. لیکوال وایي د دې خبرې پخلی پاکستان او ترکیه هیوادونو په 1990 او 2000 لسیزې په پیل کې کړي، او وروسته بیا په عربي نړۍ کې هم ورته حالت رامنځته شوی دی. په لیکنه کې د دغه امریکایي سیاسي کارپو په حواله راغلي په هغو هیوادونو کې چې ځوان نسل اقتصادي پرمختګ کوي خامخا د هیواد په پریکړو کې د ګډون غوښتنه کوي. پروجیکټ سینډیکیټ لیکوال وایي صحنې ته د ننوتونکو دغه راز منځنۍ طبقې او مخکښو کسانو د چلند او موازنې د ساتلو لپاره باید یو میکانیزم جوړ شي، او پاکستان د دغه راز میکانیزم د لټون په حال کې دی. لیکنه په پاکستان کې وروستیو سیاسي حالاتو ته لکه د پوځ نه ملکی حکومت ته د واک در رسیدو او انتخابي مشرانو واکمنېدو ته په اشاره لیکلي چې په دې هیواد کې عدالتي نظام، رسنۍ او ډېرې نورې ټولنیزې ادارې نه یوازې دا چې په خپلو پوځي اډو کې د پوځ پاتې کېدو هڅه کوي، بلکې په دې هیواد کې په ټول سیاسي اسټابلیشمنت نظر ساتي. لیکوال جاوید برکی خپل لیکنه په دې خلاصه کوي چې په پاکستان کې دا وخت واک له مرکزي ادارې نه قومي حکومت ته د انتقال په حال کې دی. لیکوال وایي که چیرته د پاکستان دغه انتقالي بهیر په بریالیتوب سره سرته ورسید، نو دا هیواد به د هغو هیوادونو لپاره چې د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو هڅه کې دي یوه نمونه یا ماډل وګرځي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د افغانستان د ننګرهار ولایت تعلیمي ادارې ریاست د ښوونکو د ګمارلو په خاطر له سلګونو کسانو څخه امتحان اخیستی. د امتحان ته هغه کسان شامل شوي وو چې له پوهنتونو 14 ټولګیو څخه فارغ شوي وو. په دې اړه باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار د پوهنې ریاست د ښوونکو د ګمارلو په خاطر د 835 بستونو یا اسامیو لپاره ازموینه واخیستل شوه. په دې ازموینه کې هغو کسانو ته د برخې حق ورکړی شوی و چې له پوهنتون او 14 ټولګیو څخه فارغ شوي وو. د دې ازموینې څارنه د پوهنې ریاست، ولایتي شورا او ملکي خدمتونو او اداري اصلاحاتو ګډې کمیټې کوله. د ازموینې د پیلېدو پر مهال د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد اسب شینواری خبریالانو ته وویل
ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست په اړوند ولسوالۍ او جلال آباد ښار کې د 853 بسونو لپاره چې د پوهنې وزارت له لوري نوي ورکول شوي دي، یوازې د لیسانس او 14 ټولګیو فارغو زده کوونکو نه ازموینه اخیستل کیږي. په دې 833 تنو کې چې نمونه لیکلي زموږ سره اوس په ازموینه کې حاضر دي، په دوی کې یوازې 6 تنه نجونې دي چې هغه هم یوه برخه د پوهنتون نه فارغه ده او ډېره برخه چې ده هغه د 14 ټولګیو فارغین دي.
په دې سیالیو کې په سلګونو کسانو برخه اخیستی وه چې ډېرو سره یې دا اندېښنه وه چې ګڼ شمېر ښوونکي به په تعلقاتو او سفارش په وظیفه وګمارل شي. دا چې دا ازموینه به څومره شفافیت ولري او وړ کسان به په کار وګمارل شي، دا پوښتنه د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د دفتر مشره نفیسه منصف دارنګي ځوابوي.
اوسه کدن ته ناظرین ډیر زیات د مختلفو ادارو نه د مدني ټولنو نه هغه سره نه کوي، او بل خبره چې دا د خلکو تشویش ده یا خلک ادا کوي د فصل د شی د دې جنه پیدا کیږي چې د یو سره ولا سبسونه د فار چې یو نفر کامیاب کیږي یو سره شپږ کسان د پروسې نه لري پاتې کیږي. تبا دوی مودې د دې کیږي چې دومره حق ورسوي، حالانکه د یو سره شپږ کسان د جذب پر زمينه نه مساعد امکانات
آزموئن
په تالار کې یو تن مشال راډیو ته وویل تم لري چې په آزموینه کې به بریالی شي.
زما نوم جان آغا دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. په امتحان کې مې ګډون وکړ، امتحان مې ورکړ او غواړم چې همدې امتحان له لارې کامیاب شم او تر څو خپل هیواد د راتلونکي نسل د روزنې لپاره معلم شم او دغه ستره وظیفه په غاړه واخلم او غواړم چې همدې لارې خپل هیواد ته او خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د ازموینې لپاره سوالونه له مرکز کابل څخه په بندو صندوقونو کې راغلي وو او بیرته به په بندو صندوقونو کې د یو پلاوي په واسطه کابل ته استول کیږي چې د وړتیا په امتیاز بترینه ښوونکي په کار وګمارل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی او په خوست کې د یوې مشاعرې حال درکوو. نقیب الله متنوال په چینار مشاعره باندې یو رپورټ را لېږلی دی، راځئ چې وایو.
د مشاعرې په پیل کې خوست ولی عبدالجبار نعیمی راغلو مېلمنو ته د هرکلی ویلو تر څنګ د دغې دودیزې ادبي میلې په جوړولو خوښي وښوده او له شاعرانو یې وغوښتل چې خلکو ته د سولې پیغام ورکړي.
ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې نن موږ بیا په یو داسې مشاعره کې سره راټول شوي یو چې په هغه کې انشاءالله چې پیغام د سولې، پیغام د ثبات، پیغام د امن به وي انشاءالله.
ورپسې د هیواد وتلي لیکوال، شاعر او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع په پښتنو کې له پایل نه د مشاعرو په جوړېدو رڼا واچوله.
مشاعره هم په پښتو کې ډېره لرغونې ده، لکه څنګه چې د پښتو ډېر اصناف د پښتو د ادب پلار خوشحال بابا رانښلولي، همداراز مشاعره هم در رانښلولې ده. لکه زه په یار مین یم بل به نوي مین هسې، لکه زه پسې غمجن یم بل به نوي غمجن هسې. دا داسې مشاعره وه چې حتی د وروستیو پیړیو پورې هم را روانه وه. شاعرانو ته بازمایی پرې کوله او یو بل ته یې چیلنج ورکاوه. علاوه د هغو نه نورې مشاعرې هم په افغانستان کې د پخوانه دودي په قندهار کې د شاه حسین هوتک دربار د مشاعرو و ادبي ناستو یو دایمي دربار و چې هر هفته به شاعران را غونډېدل، شعرونه به ویل، اصلاح کېدل، به تنقید پرې کېده او بیا به کتابونو کې لیکل کېدل. د هغو نه را وروسته په پېښور کې د مشاعرو یوه ډېره اوږده لړۍ را ونښلېده، د رحمان بابا په مزار، د خوشحال بابا په مزار.
استاد رفیع په افغانستان کې اوسنۍ مشاعرې د پېژندګلو او استعدادونو د غوړېدا لپاره هم یو ښه ګام وباله.
ځوانانو د هېواد په ګوټ ګوټ کې ادبي ټولنې جوړې کړي او مشاعري کوي. په دې کې د نارنج ګل مشاعره تر ټولو زړه ده او د هغو نه وروسته بیا په بېلو ولایاتو کې بېلې بېلې مشاعري شروع شوې چې په هغو کې د انار ګل ده، د بادام ګل ده، د شینګي ګل ده او نوري دي. او بالاخره دا ده د چینار مشاعره چې د څلورو کلونو راهیسې په خوست کې شروع شوې.
لیکوال او شاعر عبدالغفر لیوال بیا په خپلو خبرو کې په شاعرانو غږ وکړ چې خلک علم او پوهې ته وهڅوي.
د دغې سمه ځمکه انسان نور د غنمو په کرلو، د بوټو په شنه کولو ښکلا پنځوي او د ژوند زیری ورکوي. دا سنت لکه د یو منار د پرانستلو په څیر زه باور لرم چې په ادبیاتو کې، په معنویاتو کې، له همدې ځمکې ټول افغانستان ته خپرېدی شي. دا قلم او دا قدم مو مبارک شه. هیله ده چې په نننۍ د نن شپې په مجلس کې ډېر داسې شعرونه واورو چې موږ ژوند، ښکلا، مینې او یو له بل سره په یو ښکلي چاپېریال کې خوږو ورځو شپو تېرولو ته وهڅوي.
وروسته شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د ناستو کسانو لخوا په ګرمو ولولو او چکچکو بدرګه شول.
پخکلو پسې ګرځي چې زړګی په سړی ګران شي، پخکلو پسې ګرځي چې زړګی په سړی ګران شي، د یو ګلاب د پاره ټول سپرلی په سړی ګران شي. دیدن ته چې بل بهانه په ورکېدو شي، ګودر په سړی ګران شي او منګی په سړی ګران شي. تعجب په دې خبره دلته مینه کول نشته، پښتون چې په چا ګران شو مرګی په سړی ګران شي. ریحان چې څوک ور یاد کړي په ځواب کې ورته وایي پېښېږي کله یو نیم لیوانۍ په سړی ګران شي. مننه.
بیا د ساقب ټول زاړه یاران را جمع شوي دي. ګرم پسندر وی حجره ده گنی مړ ګرم ډیر مانا
دا خو زړګای دی چې په چا کینی دا خو زړګای دی چې په چا کینی پیرای مرګای دی چې په چا کینی دا خو زړګای دی چې په چا کینی پیرای مرګای دی چې په چا کینی عاشق ته خلکو نیندې ما جوړوای اسی مرګای دی چې په چا کینی
د مشاعرې په منځ او پای کې د ترنم او د موسیقۍ برخه هم وه چې د خوست د سیمې هنرمندانو لخوا ښکلې وطني سندرې پکې وویل شوې.
داباد گلنو گڑا جوڑ کی سترگو کی چھ رنگ رنگ آدھا جوڑ کی
د چنار پنوم دغه دودیزه او کلنې مشاعره چې د ولایت مقام او اطلاعات او کلتور ریاست لخوا په خوست کې دشته فرهنګي او ادبي ټولنه په مرسته جوړه شوې وه. د خوست سلګون شاعرانو او شعر مینوالو ترڅنګ د کابل، وردګو او نورو سیمو شاعرانو او ادیبانو هم پکې ګډون کړی و. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوښي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.